یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو د کندهار د سپین بولدک چمن لار لې یوې ونې بندیدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتک او ترانزیت پر مخ بیرته پرانستل شو د غلار د یو نامعلوم کس له لوري د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او دو نورو لټپ کېدو وروسته د پاکستان له لوري وتړل شو تر اوسه پورې د برید دلیل نه دی څرګند شوی تیر ورځ د افغان او پاکستانی پلاوي ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاته وو د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک چمن پوله کې په پاکستانی عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیگانه وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یوه اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو وواژه او دوه نور یې ژوبل کړل د همدې پیښې په خاطر پاکستانی لوري دروازه تړلې وه یکشنبه د دواړو خواو ترمنځ تر خبرو وروسته پرېکړه شوې چې له دوشنبې ورځې یعنی نن څخه د خلکو او ترانزیت پر مخ د چمن سپین بولدکلار پرانستل کېږي د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګری سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګری سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسون جوړولو ته اړتیا لري هغه د افغانستان له ګاونډیانو هم وغوښتل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیزولو او د مهمو معلوماتو د تبادلې لپاره یو چوکاټ جوړ کاندي د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی لمرستیال سره کتلی دي د قانون وزارت د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د مس عینک پروژې د مختلفو برخو د لرغونو آثارو د انتقال د شته ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وشو اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت ژغ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د یادې پروژې کار عملا پیل کړي د امریکا د متحده ایالاتونو د کولرادو ایالت د همجنس بازانو په یوه کلب کې تیره شپه په 22 کلن وسلوال یو 22 کلن وسلوال کس په ډزو 15 تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو په سیمه کې د پولیسو مشر آدرین واسکویز وویل په دې کلب کې تر حمله وروسته دوی وسلې موندلې دي پولیسو حمله کوونکی اندرسن لی الدریچ بللی چې په توقیف کې دی او د ټپونو درملنه روانه ده راپورونه وایي مسکو تهران پر یوه موافقه سلا شوي چې له مخې روسیې ته زمینه برابریږي څو په ایران کې ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي د امریکا واشنگټن پوسټ رسپانې ورډ مبرز د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې له دې موضوع خبر دی دغه راپور ورکړی دی د دوی په وینا دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې په مهال نهایي شوې ده د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دول شپښنیوي اوري د پکتیا د ډنډو پټان اړوند پر ډیورن کرشه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نخټو دوړو خوته مرجوب لاړولې ده د پښتون ژغورنی غورزنګ پلویانو په پاریس کې په مظاهره کې د نجونو د شونځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه
ګډونوالو جونو د خونځو په حواله دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتما صدی ده او په دې کې خزي د سبق نه بغیر پاتې کېدل هغه سره دا ظلم دی.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې چارې پیل شوې. د خوست قلندر اوسیدونکي وایي
د کلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لارې مشکلات دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د پانی پټه ده azadiradio.com. د پکتیا ولایت په دندو پټان ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته چیرمه د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او نور ټپیان دي، خو طالبان خپل لور ته د اوشتو مرژوبلو په اړه څه نه وایي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری ویلی چې وطنه ټپیان دي چې درې پوځیان، دوه ماشومان او نور لویان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نخته کې تر اوسه د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو او نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي. دا خبر پاکستانی ورځپاڼو خبر کړه، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری یوازې د وطنو ټپي کېدل تایید کړي چې د په خبره درې پوځیان دي. هغه په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي دا نخته کورم کې د سرحدي ځمکې په سر لانجې پیل شوي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه په نخه کړي. هغه دا چې طالبانو یې پاره تر اوسه خبرګون نه دی خودلې. د طالبانو د 202 منصوري قل اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د نخته پاره یوازې دومره ویلي چې دوی یې پاره څېړنه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له ویان مهم په دې اړه پختل خو ځواب یې رانه کړ، مګر سیمه کې خلک وایي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د خپل غږ او نوم نه خبرولو په شرط وویل اوس هم یو نیمه ډز اورېدل کیږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کارول درېدلي او شدیده جګړه نشته. په ډنډ پټان کې لدې وړاندې هم لدې عمله نخته شوې و چې ویل کېدل پاکستانی پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نخته ورسته تر دې کېږي چې تیره اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ، یو پاکستانی عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې وه، خو د سپین بولدک چمن دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې دی لور ته راوخته ازادي راډیو ته وویل
مشکلات ها دلتا پینزه شپای روازه پروته و پرکی بدو چمند که پرکی دلتا پروته و بس تیب تیب خرد هم شکوریستی دوستی بس بادر خوشش مستی رو کرد.
د سپین بولدک یو بل اوسیدون کې هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا لاره نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنۍ اړیکو سرپرست عبدالشکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرښه اوښتونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي. هغه هڅې چې لای پایله نه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. دوی پر هغه څه هم انتقاد وکاو چې پر ډیورن کرښه له افغان وګړو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو بد چلند بلل شوی دی. زموږ همکار صالح محمد صالح د بشري حقوقو له فعال او د پی ټی ایم له یو ملاتړي زر علي خان اپریدي څخه چې پرونی لاریون کې وندل درلوده د مرکه په پایل کې پوښتنه کړې چې د پاریس په لاریون کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په باب دقیقا څه وویل شول.
د پاریس کې د پی ټی ایم ګډونوالو جنو د خونځو په حواله د پرانستو په حواله باندې دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتما صدی ده او په دې کې خزي د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقینا چې دا غي دا جنوسایډ دی، هغه سره دا ظلم دی، زیاتې دی او دا افغانستان د ترکې نه بلکې د تنزل طرف ته بوزي، تیرو ته بوزي. نو ګډونوالو په سختۍ سره دا مطالبه وکړه د نړیوالو نه او دغه کوم خلک ناش دي قابض دي په افغانستان کې چې دا دې زړه تر زړه دا دې پرانستل شي، ماشومان ته دې دا زمینه برابر کی چې هغه خنزو ته لاړ شي او یې سبق وای او هغه نړۍ سره ژوندو کی صحیح ژوندو کی دانه چې هغه تیرو کې ژوندو کی هغه رڼا تراشي.
د شونځیو د بیا پرنستلو غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې په افغانستان کې پر شوزو او نجونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. په دې باب لنړیوالې ټولنې لارینوالو څه غوښتنه وکړه؟
یو خدای چې پی ټی ایم وخت په وخت باندې د نړیوالو نه دا مطالبه کړې ده چې د افغانستان کې دننه تقریبا یو کال شو چې د ماشومانو د جنکو په خونځو باندې په سکولونو باندې مکتبونو باندې بندیز ده، هغه سکولونو ته نشي پرېښودل. وخت په وخت باندې دا مطالبه شوې ده، خو نن داسې یو مطالبه وشوه چې هغه د لربر افغانان راجم شو د پی ټی ایم د چترای لاندې او په پارس کې په اروپا کې، او دا مطالبه وکا او نړیوالو نه وکا چې تاسو باید دا خبرې ډېرې سیریس واخلئ، ځکه چې افغانستان ورځ تر ورځ دغه تل چې کوم خلک ناشتي په افغانستان باندې قابض دي، دغه د خزو او بیا په خاص توګه باندې د ماشومانو چې کوم بنیادی حق دی د سبق دا غي خلاف روان دي او غي تیرو ته بوزي. نو دا نن ډیر په یو ډیر فورمل طریقې سره او ډیر په زور باندې او ډیر په دې باندې زور ورکړل شو چې ګینه تاسو دا سکولونه دا مکتبونه خلاص کړئ. نو کایو طرف ته او طالب دی یا په افغانستان کې ناس کم خلک دي، هغه د خزو د حقوقو د ماشومانو د سبق د حق د هغه باندې د هغه د ختمولو د نور زیاتی کولو کوشش کوي. نو بل طرف د پی ټی ایم بیا په دې کې چې کم خلک هغه دا ډیر په سختۍ سره مطالبه وکړه چې نه ماشومانو ته په تاسو زمينه برابروي د سکولونو د مکتبونو تاسو دا کولو کوي، ځکه چې افغانستان آباد شي خزونه بغیر او د سبق نه بغیر خو یو وطن هم ترقی نه کوي.
په ورستوي کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلولو ترمنځ د جګړو او نشوتو راپورونه هم ورکول سوي. دغه راس په سپین بولدک چمن کې د تیرې اونۍ پیښه هم کړکیچ زیات کړي. دې موضوع ته تاسې په کومه سترګه ګوري؟
پاس چې کم خلک ناشتي نو هغه ته خو زه په دې نظر ګورم چې هغه د پاکستان د استخباراتو هینډ پیکټ خلک دي، هغه د فار کار کوي او هغه ټول نړۍ ته پته لري چې شل کال دا خلک دي او ساتل پاکستان فوج یا پاکستان چې دی علاوه استخبارات دا طالب یا مذهبي خلک قبضو د پاره دا استعمالي. نو زه کوم چې په سپین بولدک باندې یا په غلام خان باندې یا په فوجغه په تورخم باندې دا کمی پیخې کیږي، په چمن باندې کمی پیخې کیږي، دا خو پری پلان دا خو مخکنه دی د افغانانو د لربر خلکو ته ستونزې جوړي. دا خو دی پلانینګ کړی، ځکه چې پاسم کم خلک ناشتي او د لاندې یو خلک دی. نو دا پلانینګ سره کیږي زموږ چې دا سازش ده د افغانانو، ځکه چې افغانان کا پاستي کلان دي دا خو تګ را تک دا خو د زرګونو کالو تګ را تک ده، کور یو طرف ته ده او جماعت بل طرف ته ده. نن دا سي مشکلات چې خلک پلار مړ ده، لور جنازې تن شتلې، زوی مړ ده، موري نشتلې. نو دا یو مشکل دی او بل دا یو کام دی، یو خلک دی. نو د خلکو ترمنځ ستونزه نشته، ستونزه د پاکستان د فوج طرف نه ده، استخباراتو طرف نه ده، او دا خپ پلانینګ سره کوي، ځکه چې دا خلکو د ستونزو جوړي، مشکلات جوړي او خپل ځان ته کې نه.
د پښتون ژغورنې د خورڅنګ لوري په پاریس کې د افغان جنو د شونځوي د پرانستل کېدو په ملاتړ د لاریون په باب له شاغلي زر علي خان اپریدي سره مرکه مولا آزادي رادیو واوریده. د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چاري روانې دي، خو پر دې لار تلونکي مسافر او موټر چلونکي وایي دا لار دی په لنډه یا لنډ مهاله توګه نه جوړیږي، بلکې په اساسي ډول دی ورغول شي او د ساتنې لپاره دی هم تدابیر ونیول شي. مسافر په ځانګړي ډول له موټر چلونکو غواړي چې پر دې لار له ټاکل شوي معیار د ډیر بار له لښتولو ډډه وکړي. دا سوداګری ساو مهمه لار په چیرو کلونو کې د جګړو ماينونو لکه بل خراب شوی و. نور حال په ډیر راپور کې
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماينونو لامل سخت زیانمنه شوې ده چې اوس د بیا رغونې چاري په بیلابیلو برخو کې روان دي. د یادی پروژې مسول انجنیر عبدالباقی وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ څلوېښت کیلومتره سړک د بیا رغونې چاري د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانیو په لګښت روان دي او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده چې د کندهار ښار د عین مینه د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت تر سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلیږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي چې تلې د دې لاري د خرابوالي شکایت کړی وای د لاري په جوړېدو سره به اوږد مزل لاندې سي. نیاز محمد موټر چلوونکي
موږ شپه به لار باندې کلو دا به دونه پر پراک په درلودي موږ دونه ستړو چې به خې به اندازې ډیر ستړو نو اوس دونه خوندور جوړ کله وځه پر روانو دونه شایسته خوندې کاوي چې بالابود خوند نه جوړیږي. وځه د غزنی سره روانو دغه موټر دی د غزنی سره روان سوې سحر نو دغه موزه د تراور چې شوغله ډیره خراب ده نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولاکسي هغه د اکسل پر مطابق باندې چناج ولکه نو بار شخوند ور وساتل سي ډیر شخوند وي کې.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وایي د غلار دی پلند محاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنه لپاره دی تدابیر ونیول سي. د داروخان او یعقوت په نومونو دوه مسافر په ځانګړي توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوی معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د نشټې 15 هیوادونو او نړیوالو مسو استازي نن په پاریس کې غونډه کړي څو له مالدووا سره چې د اوکراین د جګړې له کبله د بې ثباتۍ ویرشته د میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. مالدووا چې ځینې برخې د روس پلو بلتون پلو په ولکه کې دي د اوکراین د جګړې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په مالدووا کې چې د اوکراین او رومانیا ترمنځ پروت هیواد دی د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته د اړتیا وړ توکو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې او دا هیواد د زرګونه کډوالو کوربه دی. په داسې حال کې چې خپل نفوس یې 2.5 میلیونه دی. تمه ده چې نن د نړۍ د نږدې 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي په پاریس کې سره راټول شي او له مالدووا سره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه وکړي. یو فرانسوي ډیپلوماټ خبريالانو ته ویل مالدووا د اوکراین د جګړې له کبله زیانمن شوی ځکه د روسیې د انرژي په صادراتو متکی ده او ځینې برخې د روسی سرتیرو لخوا اداره کیږي نو ځکه تر جدي ګواښ لاندې ده. مالدووا د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت و چې ځینې برخې اوس مهال د روس پلو بلتون پلو لخوا اشغال شوې دي. دا پیسې به د مالدووا د بودیجې د ملاتړ د برېښنا د تولید او همدارس د زرګونه اوکراینی کډوالو د ساتنې پر چارو ولګول شي. له رومانیا سره د مرستې لپاره د روان کال په پیل کې هم په برلین او بخارست کې کنفرانسونه جوړ شوي و چې هلته مرستندویو هیوادونو د نږدې 1.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. مالدووا چې د انرژي له پلوه تر ډیره پر روسیه متکی ده د ژمي لاره رسیدو سره لګڼو ستونزو سره مخامخ شوي ځکه مسکاوې د طبي غاز جریان تقریبا 40% قطع کړی او په نتیجه کې د هیواد نش کولای چې خلکو ته کافي برېښنا ورورسوي. د هیواد که څه هم د اروپایي ټولنې لغړې گاونډي رومانیا سره تاریخي او ژبني اړیکې لري خو تر ډیره د روسیې د غاز پروم شرکت پر وارداتو متکی دی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د خبرونه په دوام کې د خوست قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو د غشتنې په باب راپور لرو. نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او استاذ اوریدونکو پیغامونه هم خبرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث لرو.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د مشر لوري د قصاص او حدودو د جاری کیدو موضوع په ورستي ورځو کې د غنو کورنۍ او نړیوالو رسنیو بحثونه پارول دي. چیرونه د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا حبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې حقوقي تسپارښتنه کړي چې د ځانګړو جرمونو لپاره د شریعت لمخي احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نیوی ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرمونو لپاره تطبیقول. انډیپندنت رسپانی د همدې موضوع په تړاو په تخار ولایت کې نولستنو ته د سزا یادونه کړې او لیکلي چې د طالبانو د حکومت ستري محکمې هم دا خبره تایید کړې ده. رسپانه په تخار کې په عام محضر کې د نولستنو په متروکو یا شلاقو وهل د طالبانو له لوري د سختو قوانینو د بیا اجرا کېدو ښکارندوی بللی دی. په ورستي ورځو کې ګڼو نورو رسپانو هم د طالبانو له لوري د سختو قوانینو پر اجرا کېدو لیکل خبرې کړې او دا کار د طالبانو له حقوقو باندې سره په ټکر کې بللی چې دوی تر بیا واک ته رسیدو وړاندې یا د واک په لوبړیو کې ورکړي وي. طالبانو په پایل کې ویل چې د لوبړی دورې په شان به سخت قوانين نه عملي کوي بلکې له نرمښت به کار اخلي. طالبانو له 1989 څخه تر 2000 لوبړی پورې د واک په لوبړی دوره کې د اعدامونو یا د بدن د غړو د غوڅولو د لیدو لپاره خلک قاضي لوبغالي ته وربلل. پر نارینه وې په زور ژیړې پرښولې شزه په کامل ډول له دولتي ادارو منه کړې وي او جنو ته اجازه نه ورکول چې شوونځیو ته لاړ شي. خو دا ځل طالبانو جنو ته اجازه ورکړې چې تر شپږم ټولګي درس ووایي. د روغتیا په شان په ځینو وزارتونو کې هم کار ته پری شي دي. مګر د ډیرو په باور طالبان په تدریج د نیوی ملسیزي په شان د افراطي اقداماتو لور ته روان دي. د مسالې ته د سټایلس په نوم خبرونه هم اشاره کړې ده. د خبرونه چې له بریتانیا خبريږي د یو شمیر افغان شزو د مظاهره عکس خپور کړي او هغه د ازادۍ لاریون بللای دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په تیر سبان یو کال کې چې طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل نیولې د افغان شزو او جنو پر حقونو د دوی بریدونه په زیاتېدو دي. سټایلس یاتوی که څه هم د طالبانو مشرانو په پیل کې ویل چې دوی به د تعلیم په شمول د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي چې په سخته ترلاسه شوې دي. مګر ژر څرګنده شو چې حقیقت داسې نه دی. د خبرونې پر اساس طالبانو د دې ترڅنګ چې لږ پژم ټولګي پورته نجونی لسده کړو به برخي کړي دوی یو شمېر ځپونکي قوانین عملي کړي چې نجونی او ښځې پناه کوي. د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وای د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی دا هم وای چې په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشټون لکبل سیمایزو چارواکو ولسوالۍ په خوست شهر کې فعال کړي او دوی اړ دي خپل کارونو لپاره شهر ته لاړ شي. لبلې خو ځایي چارواکي وای چې د قلندر اوسیدونکو ستونزې اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو سره شریکي کړي او له دوی سره په یاد سیمه کې د یو شمیر پروژو د پلي کېدو ژمنې شوې دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، خوني روزنې او د یاد سیمه کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. قلندر د خوست د مرکز شمال لوري کې د زنغوزیو، چارمغزو او نورو وچو میوو په زنګلونو پوښلې غرایز سیمه ده چې طبیعي ښکلا او صافه هوا لري. خو په تیر کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره پکې کارونه نه دي شوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلی اوسیدونکي حاجی حمی منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټک ورته یې یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې دا سه پارک نه په منډیر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې دومره خپل پنګای دو چې و تیاراب کې کونسته شي دومره غټ میدان دی.
د قلندر اوسیدونکو حاجی حسنزای حسنیار منګل وایي حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوسخار په مرکز کې پر مخ بيول کیږي.
موږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې موږ تعمیر د خوس ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یو شپخانه هم نشته. د قلندر د عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطح څخه کوي ابتدایي ښوونځي تعمیر هم نه لرو. څومره زده کړې چې کیږي د سړوي ونه لوندې کیږي.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو خپلې یو بل مهمه ستونزه بیکاری بودی. د سیمې اوسیدونکو اجمل منګل وایي
پښتنې مدد شي باید خارجي موسسې موجوده مسول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو روزګار وکسي، ټولو کومه ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپل سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتي سیمه د پکتیا ولایت سره هم لګیدلې دي. د پکتیا د مرزکی ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله وایي کچېری دا سړک په اساسي ډول جوړ شي، د کابل ګردیز د اوسنۍ سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل رالنډ کړي.
کپور ته سړک هم جوړ شي، د زادران ول سړک په نسبت د مرکز ګردي سره تقریبا او د 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلوري ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی د سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل
سلام وګ د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کیو. ان شاء الله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سرټول سره همکاري کیږي ولس او الحمدلله حکومت بو په یکي او لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کی ان شاء الله.
د یادونه ورده د قلندر ورسوالی لیدې کبل چې لخوار په لري وطن کې پرته ده او مخکې د نامنې لکبل په کې د پاموړ بیا رغونی کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي او اقتصادي حالت کمزوری دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه وښه ولانو مشکله په نوي دښک فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما زغ تلور مقامات تر ورسیږي. ما ول دغه د هلمند یو چې دغه د هلمند وچه نه یو چې د یا دغه پمبا چې د اپای په فروش ورسول شي او اسلامي امارت څنګه غشتنه د چاره ورون ته د لار زمينه برابر کړي اصل حدات باندې یا پر دغه کملار چې نړیوال صادر سي دا کوم وچه نه یو د پمبا چې د نو دا کني د افغانستان ورې دولت استفي دولت چې دا تجارت له هم اوربان چې او د خوراکي توکو به ورسي د جمع پر رسیدو دی. نو دا خو د ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې دا د ارزواکي اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګوډین نه لري، خلک بریا ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خدای خبر غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی. نو دغه اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي چې نور د نړیوال څخه دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي دغه پر روز کې زنه راځي ومه لږ دغه د بار لا تړسوي د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څونی سخت ځان به چرسيږي. نو پاره پاک دی رحم وکړي. اسلام علیکم.
د تریالی عزیزی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب کندهاریان سره ما کار په ډیفرنت ډیفرنت پارټي او پارټي ما کار کوي. موږ په افغانستان کې پاتې شو. موږ په خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چولاړل. موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلودل. ما دا خوښ دي چې دا یو موږ ته یو یلا یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دي دا وایي چې څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژې سره سوالای نه ماته کومه کرا کوي ټول کې وتی هغه د استعمال ته نيتي وایي دا سره جوړ ما ګر ټیم ګر ما په مشکل خبرې سره کوم څه نه سره کوم نه کوي تاسو ډیر نه وران ما ما دا پیغام دی زما ځخ ما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځخ غواړي. سلام.
السلام علیکم. محترم دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې ته قوت نه کوي. دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګو توند وګورو دي تقاون نور کوي. وسخي حبيب الله ولو كان فاسقا. سخي دوست خدای دی ولو که فاسق وی والبخیل عدو الله ولو کان زاهدا. بخیل دخمن دو خدای دی ولو که زاهد وی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
د روانې خبرونې په دوام کې اونیز باس 15 دقیقې لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي. خو اوس څو لنډ خبرونه. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له ویونی بندیدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ خلاص شو. دغه لار د یو نامعلوم کس له لوري د یو پاکستانی پوځي د وشل کیدو او دو نورو له ټپی کیدو وروسته د پاکستان لخوا بند شوې و. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک کې په پاکستانی عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیگانه وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل چې د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی. د افغانستان لپاره د ایران استازی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران د تسلیم خبری آژانس د راپور له مخې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسون جوړولو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مسی عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مسی عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی له مرستیال و من سره لیدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کولورادو ایالت د همجز بازانو په یو کلب کې تیره شپه یو 22 کلن وسلوال 15 تنه و بشتل او ووشل. په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شول. او راپورونه وایي مسکو او تهران پر یو موافقه سلا شوی چې لمخې روسیې ته زمینه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکې تولید او د اوکراین په جګړه کې وکاروي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن 15 دقیقې بحث چې زه احمد تکلی کوربایم خرغلست. د شنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې اعلان وکړ چې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو د 9 درو په وهلو محکوم شوي دي. سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکومو کسانو پر دې پرېکړه قناعت وکړ. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې دا په افغانستان کې د درو وهلو لومړنی مورد نه دی. له دې دوه ورځې مخکې د بامیان اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په دې ولایت کې یو هلک او یو نجلۍ د ناروا اړیکو د لرلو په تور په متروکو وهلي دي. او له هغه مخکې د کندهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو د شریعت په اساس محکوم کسان په درو وهل شوي دي. په دې حکمونو کې تر اوسه د قصاص او د لاس د پرې کولو په ګډون د حدودو د تطبیق راپور په رسمي ډول نه دی ورکړل شوی او د طالبانو حکمونه تر ډیره د درو پر وهلو متمرکز دي. خو د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د انسانانو د لاسونو او پښو د پرې کولو او په عام محضر کې د خلکو د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي احکام بیا تطبیق کړي د نړیوالو د غندنې مستحق دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې د همدې موضوع په اړه له شنونکو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه دي افغان سیاستوال شکریا بارکزی او د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي هاتف مختار. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه له میرمن بارکزی سره په خبرو پیلو. میرمن بارکزی، د سیخکاری چې تا طالبان بیا غواړي چې په افغانستان کې شرعي احکام جاری کړي، که څه هم تر اوسه پورې د قصاص موارد یا داسې موارد چې په هغو کې د متهمو یا مجرمانو لاسونه او پښې پرې شي نه دي لیدل شوي، مګر څومره د اندېښنې خبره ده د هغو معیارونو په اساس چې نړیوالو د بشري حقونو لپاره وضع کړي دي.
سلامونه او نیکی هیلی. زه فکر کوم چې که چیرې په افغانستان کې متاسفانه شرعي او اسلامي نظام حاکم دی، او نه هم کوم څه چې طالبان کوي د شریعت په مطابقت باندې. فکر کوم چې ټول افغانان د پخواني رئیس د وضعیت نه خبر شو. آیا دغه وهل ویشتل سرتمول
میرمن بارکزی مونږ ستاسو خبرې ډېرې ښه نه اورو. یو څه د ټلیفون اړیکه فکر کوم چې ستونزمنه ده، که لږ خپل موقعیت بدل کړئ او بخښئ او بیا خپلې خبرې پیل کړئ کېدای شي. فکر کوم چې له میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه پرې شوه، خو خغلی مختار را سره دی. فکر کوم چې زمونږ اړیکه ورسره جوړه ده، زما همکار وای. مختار صاحب، د نړیوالو بشري حقوقو په اساس د حدود او قصاص او د درو وهل په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، خو لږ تر لږه د درو د مواردو په اړه جزئیات مو واوریدل، نو دا ستاسو له نظره فکر کوي چې په څه ډول سره طالبان نړیوالو ته په داسې حال کې چې په دې نړۍ کې اوسیږي غواړي له نړیوالو سره اړیکې ولري، دا به د دوی ترمنځ دغه تناقض څنګه حل کیږي؟
هم تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته تر ټولو د دورې او د قصاص موضوع خو په نړۍ کې ډېر سابقه لري، اوس په آچا کې هلته قصاص کیږي او دورې هم وهل کیږي، په برتانیا کې هم داسې دی، په سعودي کې هم قصاص کیږي. نو کله که موږ غواړو چې فقط د افغانستان اوسنی نظام مثالونه په نړیوال کچه ورکړو چې دا د حقوق درس نه خراب دی، اسلام خو په من المجموع د ارزښتونو باورونو ادونو لمتن او بتن نوتل یو مفکوره دی. هر ټولنه د نړیوالو قانون لاندې حق لري چې د خپلو ارزښتونو او باورونو لمخه یو نظام ولري، اما تر کوم ځایه پرې چې اوسنۍ شرایط په افغانستان کې دی، زه غوره بدای چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو د مخه پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي په نړیوال المشروعیت ترلاسه کړي، او د افغانستان د ملت له طریقې خپل مشروعیت او بیا د نړیوالو مشروعیت ترلاسه پیدا کړي، تر څو موږ وسو کولای په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې هغه نړۍ ته هم د منلو وړ وي. اما قطعا نه دی چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو او د غرب ارزښتونو موږ سره یو ځای کړو. په بشري لحاظ هم جنایتونو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه جنایتونه وشول چې ډیر متمدن ملکونه په افغانستان باندې جنایتونه وکړ، حتی د بمونو مور استعمال کړ.
مختار صاحب، خبره دا ده چې طالبان غواړي، عملاً وایي هم چې غواړي په دې نړیواله ټولنه کې اوسي او له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او اړیکې ولري، او مخصوصاً غواړي چې هیوادونه یې په رسمیت وپیژني. نو کله چې تاسو توقع لرئ چې یو د نړۍ هیوادونه مو په رسمیت وپیژني، د نړیوالو ځینو حقونو ځینو نورمونو اصولو ته خو به هم درناوی کوئ؟ قطعاً
هم داسې دی. کله چې موږ د ارزښتونو او باورونو موضوع دلته د خلکو د اعتقادونو موضوع دی، او نړۍ کې هیڅ داسې یو فرمول او میکانیزم کې نه دی راغلی چې تاسو یو جامعې یا د یو ټولنې ارزښتونو او باورونو پر خلاف ودرېږئ. که د افغانستان دود او دستور او قوانین مراجعه وکړو یا د اسلامي اسلامی ثقافت او تهذیب او اصول ته مراجعه وکړو دلته داسې مسائل نه پیدا کیږي چې نړۍ سره موږ مشکلات ولرو. اما د قصاص او د حدود جاری کول د اسلامی اصول تر سیوري لاندې دا څوک تغییر نشي ورکولی. موږ نشو کولای چې د نړیوالو قوانینو پر خاطر خپل قوانین تغییر ورکړو. لبل اخر یو ځل بیا دې خبرو ته مراجعه کوم چې موږ تر ټولو د مخه ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې یو نړیوالو ته د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي تر څو افغانستان د سیاسي اقتصادي او نړیوال انزوا ووځي او په افغانستان کې بیا وروسته د حدود نافذولو کار شروع.
ډیره زیاته مننه. زمونږ خبرې له میرمن بارکزی سره مخکې نیمګړې پاتې شوې. میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده. مهرباني وکړئ میرمن بارکزی.
مننه. زه نه پوهیږم تر کومه حده پورې تاسو زما خبرې واورېدلې، خو زه غواړم په واضح ټکو باندې ووایم چې کوم حدود او قصاص او یا هم کوم شریعت چې طالبان وایي هغه غواړي په افغانستان کې عملی کې وجاري وساتي، اول خو دوی متاسفانه خپله په شریعت باندې ډېر نه پوهیږي، ځکه چې په شریعت کې اکراه نشته، یعنی په زور او جبر د چانه اقرار اخیستل نشته، حق کې حرمت په شریعت کې نشته، او په شریعت کې دا خبره هم نشته چې یو څوک چې د یو چا خپلې هغه ته معافیت د یو ګناه او جزا نه ورکړل شي او چې نه بیا ورته زمینه ده تطبیق د حکم ورته برابر شي. او تر ټولو مهم په شریعت کې باید یو صالح او عادل قاضی وسی. متاسفانه نن موږ نه پوهیږو چې البته تجربه ولري، پوهه ولري، علم ولري. د دې ترڅنګ زه فکر کوم په ټولنه کې نور شیان هم باید رعایت شي چې بیا د هغې اصولو پر مطابق باندې احکام جاری کیږي. د بیلګې په ډول باندې باید یو شفاف حساب دیه نظام اوسی چې او خپل امیر خلکو ته جواب دی اوسی. شریعت خونده دا حکم کوي، د تاریخ د اسلام هم همدغه کوي وایي، او په شریعت کې خو جبرم نشته، زورم نشته، تحدیدم نشته، تحریفم نشته، دا غشان دی چې نشته مگر نن سبا طالبان کوي.
مرمن بارکزی
ولې په افغانستان کې اجازه راکړي؟ په افغانستان کې همیشه قوانین په اسلامي نړۍ کې تر ټولو د ټولو قوانینو څخه جوړ شوی، یعنی که تاسو د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړئ تاسو به وګورئ چې په هغه کې د ټولو مذاهبو هغه جنبې اخیستل شوي چې د ټولنې په ګټه باندې.
میرمن بارکزی خبره همدغه د مخکې ښاغلي حاتف هم همدا خبره یاد کړه چې د شریعت تطبیق نه په افغانستان کې نوی دی او نه په نور نړۍ کې نوی دی، نو مشکل په کوم ځای کې دی؟
مشکل د تطبیق په څرنګوالی کې دی. مشکل په دې باندې دی چې د شریعت نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. مشکل په دې کې دی چې صالح، عادل، با تجربه او پوه قاضیان نشته. مشکل په دې کې دی چې تصامیم د قضات له خوا څخه یا د یو هغه کس له خوا څخه چې انسلاک قضایي ولري اخیستل کیږي نه. په یو کله کې په یو ځای کې ستاسو فکر کوي چې دا سنګسارونه چې دی کې دی کوم شرعي اصولو پر بنسټ باندې دي. دا خلک چې په عام مازر کې کینې او ورېښته ورته لنډې کوچنۍ کې دا شریعت کوم ځای کې دی؟ دا خلک چې دورې وهي او دې لپاره چې وایي سلام دې چیرته ده یا موټر دې چیرته ده. په اسلام کې خدا شی نشته کنه چې د یو چا سلام یا موټر یا پیسو په خاطر باندې خلک په فزیکی لحاظ باندې تر فشار لاندې راشي. یا مثلا په عام محضر کې تاسو یو ځوان هلک کینوي او ویښته ور باندې وخره، په اسلام کې خدا شی نشته چې تاسو باید، یعنی دا یو شرعي حکم دی او که چیرته یو څوک ویښته ولري نو باید ویښته ورته وخریل شي یا د ګیری په حساب باندې ورته جزا ورکړل شي. او په شریعت کې خدا هم نشته چې تاسو په خوځو باندې لاس
پورته کوي هغه مطلق پردی ښځې چې نه تاسو ته محرم دی، نه حق قربان دی لرئ، نه نفقه یې ورکوئ، نه امنیت ورته نیسئ، نه کار ورته برابروئ، نه درس ورته. دا هغه شیان دي چې په شریعت کې شته خو متاسفانه د طالبانو په قانون کې نشته. نو زما اول تاسو نه غوښتنه هم دا ده کله چې تاسو شریعت کلمه کار اخلئ محتاط او متوجه اوسئ. زه به خوشحاله شم چې تاسو وایئ چې د طالبانو د وینا یا درخواست په اساس باندې دغه شیان شته، ځکه چې اسلامي نړۍ بیا هوسم افغانستان کې چې تیریږي وایي چې دا د اسلام ښکارندوی نه دی او دینه روسه خو په خپله د افغانستان مسلمان امت به خفه شي په دې باندې.
زمونږ په سریزه کې ښایي تاسو نه متوجه شوي، دا په صریح ډول په همدغه ترتیب سره یاده شوي چې تاسو ویلي، ځکه چې مونږ په دې مسله کې بې پری یو او نه غواړو چې په احکامو کې مونږ داخلو وسو. په هر صورت ورزو د ښاغلي مختار نظر اخلو. مختار صاحب، دغه کسان چې په تعلقان ښار کې په درو وهل شوي دي، نه دېرش درې هر یو جرمونه یې ظاهرا دا ښودل شوي چې زنا او له کوره تیښته او غلا، او هغه نور چې په بامیان ولایت کې په درو وهل شوي، همداراز مخکې له کندهار مو راپور درلوده چې په درو وهل شوي همدغه د دیرشو څلوېښت نه دیرشو درو ترمنځ په دغه کچه احکام صادریږي. څومره مطمئن یاست تاسو ویلی شئ موږ ته چې دا به د یو داسې قاضي لخوا دا حکم ورکړل شوی چې پوره به په شریعت پوه وي او په ټولو شرعي احکامو به خبر وي؟
دا موضوع نه باید تحریف شي، او هیله مو دا دی چې اول خو دغه واژه چې استعمالیږي چې طالبان په شریعت نه پوهیږي، دا د خندا وړ دی. طالبانو د اسلام د متن او د اصول او د فقه بنیاد پر یو میکانیزم کار کوي. دا چې یو موضوع کې زموږ افاقي معلومات وي او په اکیډمیک او سیرنیز او اسلامي معلومات نه لرو او غواړو پر دغه ادرس خبرو کو، فکر کوم چې دا هغه زمونږ بس انحراف واته وي. دویم موضوع دا دی چې شریعت په نړۍ کې یو شریعت دی، همدا اوس په اندونیزیا کې قصاص کیږي، په موریتانیا کې قصاص کیږي. د دې تفکیک چې دا والی عالم دی، مبارز دی، مجاهد دی، د تفکیک باید څوک وکړي، د چا له طرفه وشي، قوانین څه رقم باید تطبیق شي. تر ټولو ته مخه را دی چې اسلام قطعا د ته اجازه نه ورکړي چې یو صاحب هو لاره ودره او تهدید یې کړه، تحقیر یې کړه، توهین یې کړه.
مختار صاحب دا پیخی شوی دی، دا پیخی عملا راپور ورکل شوی، نه یوازې په ازادۍ رادیو کې بلکې په نورو رسنیو کې هم د دې ډول پیخو لاره کې د خلکو د درولو، د هغو د ویښتو د لنډولو، په درو وهلو، د پوره حجاب د نه مراعات په تور، د نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي، او د اوس له کوره د تیښتې په تور. اول که دا هم واضح کړئ چې له کوره د تیښتې جزا دورې دي، نه دېرش دورې یا دېرش دورې؟
که تاسو اجازه راکړئ چې د خپل خبرې لړۍ میل کم، ځکه زما د خبرې آخري جز به پاتې کیږي د موضوع. وجه دا ده چې تاسو کله تاسو په شریعت باندې خبرې کوي، شریعت دا وایي ته په شریعت خبره کوي، ته په خپله په شریعت برابر یې، ستا د شریعت اصول د تا په وجود کې لیدل کیږي، ته د شریعت نه داسې یو لري چې هغه د قوانینو تر سوري لاندې تشریح کې. زه غواړم خپل نظر ووایم، د چا په نظر کار هم نه لرم. هدف دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام، یعنی امی افغانستان ته اړین او ضروری دی، مخکمه ویل چې تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه وځي. یو ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسي منځ ته راوړي، او هغه ملي اجماع وشي دی چې د اسلامي اصول تر سوري لاندې قوانين نافذ کړي. تر کوم ځای پرې چې خلک له کوره تښتیدلې او په درو وهل سوي، زه فکر کوم اوس اساس شرایط کې د وخت دا نه دی چې موږ دوره نافذ کړو. تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان له انزوا نه وباسو، ملي اجماع منځته راوړو، هغه افراد او اشخاص چې په افغانستان کې قدر پاتې شوی، افغانستان د بهتر د افغانستان د جوړولو کار شروع کړي. نظر مو دا دی چې شکایت د چا لپاره نه تحریف کیږي او نه د چا په خاطر پریښودل کیږي. افغانستان یو اسلامي نظام دی، اسلامی ملک دی، خلک مسلمانان دی، شریعت باید پکې حاکم شي، بل هر شریعت پر خلاف په افغانستان کې ځای نه لري.
مننه مېرمن برکزی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې قاضي باید عادل وي، او تاسو دا هم تور پورې کړه چې طالبان په شریعت نه دی پو. په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان په شریعت نه دی پو، یا دغه پریکړه چې د شریعي احکامو د تطبیق په خاطر کېږي دا عادلانه او په شریعت برابر نه دی؟
زه غواړم تاسو ته سلام او بيدونکو ته دا ومه چې مراجعه وکړي او مطالعه وکړي. مراجعه کوم څه چې په افغانستان کې تیریږي او کیږي، او مطالعه دا اول خو شریعت کوم شی نه دی چې سړی هغه ساقط کې د یو وخت لپاره چې وایي ولا نن سبا وضعیت ورته برابر نه دی، بیا یې سبا تطبیق کوي. یعنی هغه داسې موقت شی نه دی، هغه یو احکام دی چې باید جاری وساتل شي. د دې تر څنګ کوم شیان چې ما مخکې بیلګې هم تاسو ته وړاندې کړل، دا چې قاضي باید عادل اوسي، پوه اوسي، دا هغه شرط دی چې زه نه ورته وایم، دا خپله شریعت ورته وایي. ځکه چې یو پاک او عادل قاضي او پوه قاضي چې په قضاوت باندې پوه شي، که تاسو پوه شي په اسلام کې وایي تر ټولو مهم ستر او مسؤلیت نه ډک وظیفه همدغه قضاوت دی. سیده چې منګل تاسو انسانان متاسفانه ځان ته حق ورکو، د بل چا په حق باندې قضاوت کوو، نظر ورکو، او ګناه نه ځان بی خبر ساتو، کنه حتی غیبت کول څومره ستره ګناه ده، مګر موږ ته ډېره عادي خبره ده.
په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان دا وړتیا نه لري یا دا قضایي او شرعي صلاحیت نه لري چې دا احکام صادر کړي؟
قضایي احکام لپاره باید تاسو د غیری تطبیق لپاره باید انسلاک قضایي ولري. اکثریت کوم خلک چې نن سبا طالبانو له خوا خطا سوال وګوري، متعدد اداري دي چې دي ځان ته د اختیار ورکړي چې د شریعت په نامه باندې احکام تطبیق کړي. مثلا کچېته البته دا غشيان دي چې مونږه هدا اقل و ملي د لپاره باندې خبرونه او اخبارونه جوړ شو، ځان څوک شي نه دی جوړ کړی. مثلا که په عام مازار کې موږ وینو چې یو ځوان لک په چوکې باندې کېنول شوی، لاس او پښې ورته تړل شوی، او وخته د امر بالمعروف یا په هغه محل کې دی یو مولوی یا ملا یا د طالبانو لخوا څخه قید کیږي، صحیح؟ دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي حد نه دی چې دی جاری ساتي. شریعت حکم هم دا دی چې هم هغه کس چې دغه صحنه یې جوړه کړي باید تر پوښتنې لاندې لاړ شي، او هم باید جواب ووسي، او هم باید جزا ویني، ځکه چې دا حد کې حرمت دی. څو شیانو په مابینځ کې فرق شته. یا مثلا موږ وینو چې دوی چې خلک زندانو ته یاڅه، یا هم شخصي زندانونه ډېر لري چې په شریعت کې شخصي زندان نشته. تاسو وینئ چې په فزیکي لحاظ باندې وحلو تکول شته، او هغه صرف د پوښتنې جواب لپاره چې وایي ته وایي چې تاسو سره دا شی شته او کنه، چې دا دیته هغه اقرار دی چې په اکراه اخیستل کیږي، صحیح؟ چې دا په شریعت کې جواز نه لري، مطلق منع دی. نو کوم شی چې شریعت خپله منع کړی او د سر په سترګو وینو طالبان یې عملي کوي، دا په دې معنا باندې ده چې طالبان په شریعت باندې ډېر وارد نه دي، خبر نه دي، تعلیم و تحصیل نه لري. د دې اکثره مغه د دیوبند او حقانیانه اضافه شیان نه دي لوستي. متاسفانه نن سبا په افغانستان کې حتی ځینې شیانو کې ما واورېدل چې وایي کچې څه ده د لمونځ په وخت کې پرتوک د پښو نه جګ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شی په دغه
تادی پدینو پیگی چې د پیغمبر په وخت کې خالی ماغه اوکت کمیسو پر ټوک نو چې هغه بیا څومره لانګي څومره اوږدې هغه وخت تاسو ټول ته معلوم دی چې ټوټه ده تکه چې موږ ورته وایو ډېر نه پیدا کېده. حتی یو روایت دی چې خلیفه د اسلام چې غوښته خپل کمیس اوږد جوړ کړي، یعنی د زنګنو نه کته کې خپل زوی مرسته اخیستې وه د ټوټې لپاره. نو دا هغه شیان دي چې متاسفانه نن سبا د شریعت نه هم غلطه استفاده په افغانستان کې کیږي، ځکه چې په شرعي احکامو او شرعي قوانینو باندې پوه خلک نشته. تاسو ورشئ وګورئ د طالبانو په صف کې څومره باسواد خلک شته. حتی هادي نسخه د قرآن دی په جلساتو کې غلط تلاوت کوي. نو یو څوک چې د خپل قرآن معنا نه پیږي تلاوت کې هم اشتباه او صحوه ورن کیږي یو ځل نه په قراتو باندې، بیا نو تاسو راځي ما ته وایسته چې دوی شریعت نه دی او دوی شریعت نه راوتلی دی او زه په چه شی باندې قضاوت کوم؟ زه نه قاضي یم، اما زه ځان ته دا واک ورکوم حکم څه چې وینم اورم هغه باندې خبرې کوم.
مننه مننه میرمن بارکزی. ښاغلی مختار ستاسو ځواب.
اول دلته دا دی چې دا وایي چې زه قاضي نه یم چې قضاوت وکم، خو خبرې قضاوت دي. کله چې په قضاوت نه پیږي او په اسلام نه پیږي نو بیا د اسلام له ادرس نه خبرې څنګه کوي؟ زه قطعاً به د پیږم چې ته هم د قرآن یو عبارت نه شي ویلی.
که خبرې مو په موضوعات متمرکز وي ښاغلی مختار،
داسې موضوع د ګواکونی سي تاسو چې کله د خپل سیاسي اهدافو لپاره د دل لپاره چې د یو نظام سره مخالفت لري هر څه چې په خله راځي د حضرت عمر دغه روایت هم غلط ویل او هلته پرتوب نو معلوم وو. اسلام تا ته وایي چې کلموز که ستا لونګ او ستا پرتوب د ستا د پښې د دغې حدودو نه پورته وي، دا په احادیثو کې راځي. اما دا تاسو داسې سناریو ورته جوړوي چې په بل لارې خوړې تطبیق کوي او مطرح کوي او د ملت ورسوي، دا داسې نه دی. بل موضوع دا دی د شخصي زندانونو. شخصي زندان په افغانستان کې وجود نه لري. هیڅ یو ډله یو هیڅ یو ډلګۍ په افغانستان حق نه لري شخصي زندان ولري. د شخصي زندانونو لړۍ پای ته رسېدلې. شخصي زندانونه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چور او چپاول او غلا د جمهوریت په وخت کې شخصي زندانونه د تاسو ډیر داسې ستر ستر قومندانانو درلود چې په یو ولایت کې ول زره کسان له منځه وي. په دې لحاظ په شخصي زندان
که په موضوع ته هغه اصلي موضوع باندې تمرکز وکړو، خبره د صلاحیت ده چې د احکام چې د کسان په محکومیږي یا په درو په وهل کیږي د کومو کسانو لخوا د احکام صادریږي، آیا د خلک د صلاحیت لري؟
نه قطعاً نه لري. قطعاً دا څوک حق نه لري کې او سای ودروي په مخ یو وهي وخته ټول وهي دغه مونږه محکومه وو. دلته زه هم د دغه کیسې اعمالو طرفدار نه، اما په افغانستان کې کله چې یو مجرم قصاص ته رسیږي یا په دوره نافذ کیږي هلته محاکم موجود لري، اسلامي محاکم موجود لري، فقهي علما پکې وجود لري. بل موضوع د حقانی او د دیوبند خبره کوي دوی. د افغانستان قوانین پخوانی قوانین د فقه له لحاظ د دیوبند د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در د اثرات لاندو نه اخیستل شوی. دا چې اوس حقانیه او دیوبند د نړیوالو شبکو له لارې داسې معرفي شوی چې هر څوک ورته ګوري، هلته د دوره د فقه دی، حدیث دی، قوانین ویل کیږي،
د خبره مختار صاحب رلنډ کوي په دې خاطر چې خبرونه یوازې دوه دقیقې پاتې دي، مهرباني وکړئ.
فقط زما آخری موضوع دا دی چې زه په د خور بارزۍ د دې خبرو سره موافق یم چې باید داسې کارونه هغه د اسلام نه په نړیوال کچه داسې انځور وشي چې په نړۍ کې موږ اسلام له ادرس نه هیڅ شی ونه لرو. اما په ټوله کې طالبان اوسنی نظام په شریعت او د شریعت له بطن او متن نه وتلی یو نظام لري.
ډېره زیاته مننه مختار صاحب. میرمن بارکزی فقط یو دقیقه وخت لرو چې تاسو نظر واخلو، مهرباني وکړئ.
زه فکر
کوم هرڅوک هغه خلک چې ډاکټر صاحب پر رقم باندې په اروپا کې ناشته او شریعت چې غوناري و هي خبردای چې د یم یو ځل خپل معلومات لپاره افغانستان ته لاړ شي او ګوري چې افغانستان د خلکو سره باندې څه تیریږي. خلک په کلونو په لسیزو اروپا کې ناشته خپل کورنۍ سره خپل ژوند کې عیش او عیاشي کوي، بیا راځي د افغانستان خلکو باندې مکتب باندې تعلیم
باندې
دوری وحل کیگی، شخصی زندانونه ساتل کیگی او بیا راځي هغه پردی او هغه تصویرونه او هغه انځورونه خ او اسلامي معرفي کوي. زه فکر کوم افغانستان یواله ته ضرورت لري، افغانستان ویخ با وجدان خلکو ته ضرورت لري، نه هغه وجدانونه چې یا امریکا ته خرچي یا ایران ته خرچي یا پاکستان ته خرچي او یا هم د قدرت د اخیستو لپاره د شریعت نه بیا په ضربه کار واخیستل شي.
زه فکر
کوم افغانستان مسلمانان پکې وشته او یبا نه طالبانو اسلام راوستي په افغانستان کې او نه ساتي شي دوی د
پښتونخوا
راغلي او
په نام
شو ورسره اسلام
افغان سیاستوال شکریا بارکزای او د حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار د نن په 15 دقیقې پروګرام کې زمونږ ملمنو تربل خبرونه د خدای پامان.